Gittiğin
diyelim sen. Benden Ahmet İsef. Selamet olsay. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلور میاشتې پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی هندي چارواکو منله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسېدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام ترسره کیږي سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني غونډوي د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبې په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس وزندوله بلخوا د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنۍ چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نخلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابيږي
تر اوسه بهرنۍ چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډیر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به یې هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د هند بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شوربازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته دې لږکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسولګری پریخوده امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسولګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي بلور ته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې له امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کیږي چې خپل دندې په ناوړې ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات تر ټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټیډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټیډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن د ننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړېدو دي. ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولي.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دي؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالاحصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چاره قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیزي چاره څارنه و.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا او افغانان قرار میگیره.
له اوسه وکالونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمنځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه فرخات.
روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لهکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښاره شاوخوا 90 کیلومتره لرې په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وې، خو جنګ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1491 او دویم یې په 1494 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنانو ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حمله یې پر کړی وي، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کرکې له زیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسوني وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وای تر اتلونکو څلورو میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څیړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپو د کابل د پولیتخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارد پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه او حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم برته راژوندی کی او نیمروز به برته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوئ څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکنه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنې په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله یو څه کارونه شاید شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکې څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوئ چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلداره سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته پخوا وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښتو کلونو په تېرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه، بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتار ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تېرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیزه ځمکه یې یو څه راټیټه کړې او د برېښنا 9 مګاواټه به تولید هم کړي، د هغه برخې ته یې پاملرنه کړې ده، چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چې حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي، د هماغه مهال څخه په هره سینه کې چې بندونه پیل شوي دي تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، دا څخه نه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږیده.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوسم ورزو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي، ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوې او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د وی خاورین غونډې لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ رادیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت دی چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري. نو ټول افغانانو ته لازمه ده، بل خصوص حکومتي دستګاه ته، چې تاریخي آبدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو تاریخي ارزښت کمیږي. وي هغه لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بی خود وی سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونه ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد اقتصاد لپیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټه ور تمامېږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمينه سازي وسی، دلته ټولنه جوړ شي، دلته فرقونه جوړ شي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد با فوق العاده پیاوړی شي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وویل
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډیر خراب دی،
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کیږي نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو د هغوی ټیم د عمل په نوښت کې راغلی و. لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوې ده. وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتي مراحل او عملي چارې به د ریاست جمهوري لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز د کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمنی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواده بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکي هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه ښه دي. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خوابه په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ټرانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنۍ واغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړې په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونه په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېری اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار له یوې ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راوارېدېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي رادیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستانوم به وزلوي.
د کولر جوړول دي یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولر نه او د پاکستانی لاوري کولر نه شدي، د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لزر تمامېږي، دا د هغې نیمۍ په 15,000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم تاریخ وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم مجیب الرحمن دی، جلال آباد د خاري وطن نجار. تقریبا زمنګ نجارې خو تقریبا 2-3 کاله کیږي، خدا کولر کارم شروع کړی تقریبا 9 کاله کیږي شاوخوا، او د تقریبا 10 نفره شاګردان زموږی کارګر او شاګردان، او دا شی چې دی وطن تولید دی او کولر یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی. کنه لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډیر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډیر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېری خوښي وطني، خوښي وطني، ښه احوال لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشه لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشه ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرني کولر بازار یې ډپ کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت چې د بیکاری د کچې په راکمولو کې مرسته تکړه ده. خ کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر دراوردونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار توت ساتلی دی. د جلال آباد ښار یو تن رکشا چلوونکی وایي په جلال آباد کې د اوړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره اور کې د اوسېدلو په معنا دي. د چې خپل نوم فیض محمد خی یو پریکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وایي لکله چې کولر پریکشا کې خی د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر مې لګولی دی په دې رشکه کې. دا مې دې د خاطر لګولی چې خپل سهولت دپاره خپل سکون دپاره چې زه مزدوري وکړم او چې دا کولر نه وي زه کته مزدوري پرې کولی چې په دې ننګرهار ښار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 ننګرهار ګرمي ده او چې دا نه زه مزدوري نه شم کولی. دا یو کال کې دا کولر مې لګولی دی په دې ننګرهار ښار کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي پخوا به خلک د اوړي په موسم کې له جلال آباد لرې سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل، خو اوس چې دلته اسانتیاوې پیدا شوي خلک تر ډیره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډیره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسیدونکي قسیم او فرید الله چې د کولر پکۍ واخیستو په نت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډیره له وطني تولید شوو کولر پکیو استفاده کوي.
دا کولر ډیر ښه دی، دا د ننګرهار د خپله د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوالی هم ډیر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولی، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسی لګولی، اوس هم ایسی بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډیر ښه دی او مونږ دپاره دا وطني ایر کنډیشن دی.
ماما کره وتلي وو نو هلته لګېدل او اخي خبرې ډیر یخ وو، نو دا کوټه اوتا کې ډیر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ خوښ شو. نو بیا راغلو ښار ته، خو کلرونه او کلر پکې ډیر زیات ول، او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شو. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کلر پکې هم واخېستو، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډیر ښه دي او اتاقونه ډیر یخ دي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بور یا وښو پوښلي وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوي دي، چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفی الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا دی په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمیدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2009 پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا ویروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیا سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا ویروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته راچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید 2 اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروی له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا ویروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر
ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایی حکومتونو او بریتانیا سره خبری کوي چې له هسپانی سره د تګراتک محدودیتونه لری کړی.
Spain is safe, is safe for Spaniards, is safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده، د هسپانویانو او د ټولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبری کوو چې د آرامی او مسؤلیت پیغام ورسوو. د بریتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبری کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له بریتانیا یې هم وضع ښه ده او پیښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنیږي، څو کولی شي خپل مخ په ځوړې اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3,000